شنوندگان، بینندگان عزیز برنامه روک و راست سپین خبر سلام، وقت خوشی بر شما تمنا دارین. حفیظ آصفی هستم.
د سپین خبری یا روک و راست پروگرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زه هم په خپل وار سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. نن په دې پروګرام کې، په دې یو ساعته پروګرام کې، په دې بحث کوو چې د افغانستان په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څیرو، د طالبانو مخالف څیرې سیاسيونو یو نوی ائتلاف رامنځته کړی، او په دې ائتلاف کې ګڼ شمېر سیاسي څیرې هم ورسره دي. په دې به بحث وکړو چې آیا دغه ائتلاف څومره د افغانستان درد او مشکل هوارولی سي.
بله، در برنامه امشب این رقم که همکارم آقای جلال زئی گفتن در رابطه با جریان جدیدی که زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان گرد هم آوردن صحبت میکنیم، و اینکه آیا تشکیل چنین جریان های میتونه که اعتماد از دست رفته مردم دوباره جلب بکنه. ای بسا با مهمانای محترم برنامه، تحلیلگران جناب آقای حیدر عدل و جناب آقای عثمان کامران ببس میگیریم که حضور هر دو مهمان محترم در برنامه خیر مقدم میگیم.
بله، دوارو قدرمنو ملمنو تکر اغلاس و یو کساس اجازه سفی سب لمره پختنه بزه ده کامران سب سخواکم. کامران سب، پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه نوی سیاسي جریان جوړ شوی دی او موږ تاسې په دې تیرو دریو کلونو کې خصوصا څو ځله د دغه ډول ائتلافونو د جوړېدو شاهدان یو. همدغه څیرې وې، مختلف ائتلافونه، مختلف نمونه، اما ډېر همغږي هم نه دی نیول شوی. دا ځل دغه نوی ائتلاف جوړ شوی، فکر کوئ چې دغه ائتلاف به واقعا سیاسي ائتلاف پاتې شي؟ یعنې دغه ائتلاف څومره تاسې همغږي بولئ؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته. دقیقا په پخوا کې هم د افغانستان بیرون په مختلفو هیوادونو کې، البته په مجازي شکل باندې، دغسې غونډې شوي دي او مختلفو نمونه ورکړل شوي دي، ولې متاسفانه په افغانستان کې د دې چې تاسو په جریان کې اکثریت د دې نوي تشکیل، البته مجازي تشکیل چې دوی جوړ کړی دی، د غړي پخواني چارواکي دي، پخوانی رهبران دی. دوی متاسفانه په افغانستان کې هم کله چې نظام و مکمل سیستم د دوی په لاس کې و، په افغانستان کې د دیموکراسۍ د بنسټیزه کولو دپاره، په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پراختیا دپاره، دوی په دې کې ډېر لوی خنډ و. په افغانستان کې بیا وضعیت داسې دی چې هلته فزیکي جغرافیه دوی داسې په اختیار کې نه لري چې دوی لاړ شي د افغانستان د کونج و کنار نه دوی شروع راوتي، او د دوی دغه مبارزه چې دوی په خپلو اعلامیه کې یاده کړې ده، په دې مبارزه کې دوی موفق دي. زه فکر کوم دا تجمعات مخکې هم جوړ شوي وو، ولې ډېر مقطعي وو، او دغې نه وروسته ډېر زر سره وپاشل شول. اوس هم تاسو ګورئ چې د دې مجمع نه بیرون هم نور ائتلافونه شته دي، نور دغسې مجمع په حساب یا په کم تعداد یا په زیات تعداد، البته د اعضا او د نگانه جوړې شوې دي، ولې تر اوسه پورې داسې موثریت د دوی په کړنو کې یا د دوی په پلانونو کې نه تر سترګو کېږي، ځکه چې د دوی هر څه تر مجازي غونډو پورې وي، او کله چې دغه غونډې خلاصې شي، بیا متاسفانه د افغانستان کې دننه دوی داسې پلان او برنامه نه لري چې دوی هغه عملي کړلی شي او تغییر راوستلی شي.
تشکر جناب آقای کامران. آقای عدل، نخست سلام و سلام مجدد و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خوش آمدین به برنامه. امیرخم که آقای کامران فرمودن در مقطعی مختلف زمانی ائتلاف های مختلف با وجود آمده بود، چرا به نظر شما در چنین یک مقطع زمانی این ائتلاف شکل میگیره؟
درود بر شما جناب آصفی گرامی، همکار گرامی شما جناب جلالزئی گرامی، مهمان برنامه شما جناب کامران و بینندگان و شنوندگان برنامه وزین شما. خدمتتان عرض شود که یکی از عوامل اساسی که این جریان یا این مجتمع به وجود آمد و با این سرعت دست به سازماندهی این مجتمع کردن، صحبت فکر کنم یکی از جهات عمدهش صحبت های اخیر آقای خلیلزاد است که او یک در صحبت های خود یک نوع چراغ سبز نشان داد که گویا با آمدن آقای ترامپ در سال 2025 در رأس ریاست جمهوری آمریکا احتمال داره که در اثر فشارهایی که او میتونه وارد بکنه، طالبان را وادار بسازن که مطابق با مو فیصله نامه های دوحه یا موافقت نامه دوحه که باید مذاکرات بین الافغانی ایجاد شوه و او در جهت یک حکومت فراگیر سوق پیدا بکنه، از اون لحاظ احتمالاً که اینا دست به نعمت یک فعالیت زدن، چنانچه که بعضی از این رهبرای خودخوانده این مجتمع در مصاحبه های خود در طریق های مختلف گفتن که غرب می گفت که ما یک ائتلاف بزرگ نداریم و به این لحاظ ما نمیتونیم که از شما دعوت بکنیم تا بیاین مذاکرات بین الافغانی را آغاز بکنین. اما این امروز ما یک ائتلاف بزرگ به وجود آوردیم و حاضر هستیم که بریم به طرف مذاکرات بین الافغانی و علیه طالبان اقدام بکنیم.
بله، اما جناب آقای عدل یک مسئله میخوایم گفت شما را قطع کردم. خب اما این کسایی هستن که هم طالبان علاقمندی چندان به مذاکره با اونا ندارن و شما را کسایی که در این مجتمع هستن دیگر به اساس گزارش ها اعتبار در سطح جهانی هم ندارن.
من امیره میخوایم خدمتتان عرض بکنم که ببینین در طول مدت 3 سال از طریق امی افراد و اشخاصی که سابق در رأس مقامات بلندپایه دولت در جمهوریت بودند یا ظاهرا رهبرای جهادی بودند که گروه های جهادی را با خود داشتن رهبری میکردند، اینا چندین بار چراغ سبز بر طالبان نشان دادند که گویا ما حاضر هستیم که با شما همکاری بکنیم اگر ما را بپذیرید. اما دیدیم که طالبان اصلا با حرفای از اینا وقتی نگذاشتن و فقط گفتن که شما بیاین از ما بیعت بکنین و زندگی نرمالتان در افغانستان داشته باشین. از این لحاظ ما در گذشته همچنان بسیار شاهدای داریم یا حوادثی که از پیش چشم ما گذشته اویی است که امی احزابی که امروز دور هم جمع شدن که یک تعداد از اینا ظاهرن بسیار خود مستحکم و قوی و مردمی قلم داد میکنن، از جمله مثلا حزب جمعیت اسلامی افغانستان بعد از کشته شدن استاد ربانی دیدیم که چی اگه انشعاب در بین از اینا اتفاق افتید و چند پارچه اینا تقسیم شدن. همزمان با او عذاب دیگه وحدت اسلامی امثال از اینا و یا ای که چونین مجتمع ها چونین سازمان ها در طول 3 سال چندین بار ساخته شد و در یک مدت زمان بسیار کم از هم پاشید و رفت. اینا اتفاقا که یک انسجام دقیق ندارن، یک منیفست یا برنامه بسیار جامعی و کلی ندارن. گذشته از اون همونطوری که شما گفتن افراد و اشخاص به دوری از این مجتمع جمع هستن که اینا همه از اینا در حقیقت موره های سوخته تاریخ افغانستان هستن. اینا همشان در جمهوریت 20 ساله آقای کرزی و اشرف غنی احمدزی اینا در مقامات بسیار بالای دولتی قرار داشتن، عذاب داشتن و مردم از اینا اطاعت میکردن. چه خدمت را برای مردم انجام دادن؟ کدام به اصطلاح چیز را از خود بجا گذاشتن که با او افتخار بکنن امروز؟ از این لحاظ نه تنها که مردم افغانستان به اینا اعتماد نمی کنه و نخواد کرد، اصلا جامعه جهانی هم به اینا دیگه باور و اعتماد نداره. آمریکا داره نداره خود با پای از اینا در طول 20 سال ریخت، به میلیاردها دلار در خدمت از اینا قرار داد، بهترین فرصت ها را اینا در طول 20 سال از دست دادن، فقط مصروف چور چپاول فساد زمین های دولتی را غصب کردن، یکی امپراتور شمال شد دیگه نمیدانم قماندان کجا شد. اینها کسایی نیستن که برای مردم دلسوزی داشته باشن، برای وطن دلسوزی داشته باشن. اگر چنین می بود و امروز نام و نشان را که گذاشتن مطابق به این نام و نشان دیروز عمل می کردن، امروز ما این بدبختی ها را نمی داشتیم و این طالب به این اندازه روش نمی کرد که تا اینجا برسن. همه دلایل است که مردم افغانستان نمیتونه اینا را قبول بکنه، جامعه جهانی نمیتونه قبول بکنه. اینا امتحان خود دادن،
تشکر.
در امتحان ناکام ماندن. ناکام مطلق است
مننه.
و ایران دوام نداره.
تشکر جناب آقای عدل.
عدل صاحب مننه. که کامران صاحب بوز خو تاسی مویل مخی عدل صاحب همویل چه دی خلقو خپل امتحان ورکره و دوی پا خپل امتحان که ناکام شوی دی، اما فکر کوئ چې دغه څیرې به دا ځل وکړی شي د خلکو او بیا خصوصا د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي؟ ځکه دوی خو لکه عادل صاحب چې وویل په افغانستان کې خپل امتحان ورکړی، هم په نوېمه لسیزه کې دوی په واک کې وو، د دوی خپل اختلافات د دې لامل شو چې طالبان واک ته ورسېږي. بیا په دې جمهوري نظام کې په تېرو شلو کلونو کې همدغه اختلافات وو، د دغو سیاسي مشرانو چې اکثریت یې په واک کې وو، دا لامل شو چې جمهوري نظام هم ړنګ شي. یعنی اوس د دې فرصت او چانس شته چې دوی په راتلونکي کې په آینده کې بیا اعتماد هم د دنیا او هم د افغانانو ترلاسه کړي؟
متاسفانه نه، ځکه چې دوی هیڅکله د افغانستان د نجات لپاره، لکه څنګه چې دوی د خپلې مجمع ته نوم هم ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د ژغورنې مجمع، داسې هغه نه لرله، نه کومه مجمع دوی لرله او نه دوی داسې مشخصه برنامه د افغانستان دی ستونزې لپاره درلودل. ما مخکې هم عرض وکړ چې کله چې جمهوریت کې اکثریت مطلق دوی په حاکمیت کې وو، په هغه وخت کې هم دغه د جمهوریت پراختیا او د جمهوریت ټینګښت او د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل په مخکې دوی ډېر غټ خنډ وو. دوی لکه مخکې چې میلمه اشاره وکړله، میلیونونه ډالر په میلیاردونه ډالر افغانستان ته ورکول شول، تجهیزات ورکول شول، ټوله نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره د نظام سره مصروفه، او په مختلفو برخو کې هم په نظامي برخه کې هم په ملکي برخه کې. تاسو کتل په خپلو سترګو مولیدل چې حتی د دغه نظام په مقابل کې لوی خنډ چې و دوی د سهمیو په اساس باندې د افغانستان حاکمیت چې و هغه ویشلی و، او هیڅ یو یې هم په خپل سهمیه باندې او په خپل سهم باندې راضي نه و. د اساسي قانون د دوی د لاسه نقد و، ټاکنې به د دوی نه منلې، پارلماني ټاکنې به د دوی د لاسه د مشکلاتو سره مخ کېدلې. نو زه نه په خوا د دوی د افغانستان لپاره داسې برنامه درلودله او نه اوس داسې برنامه لري، او فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه هم نور په دغسې کسانو باندې لکه څنګه چې وویل شول چې وخت یې تېر شوی دی، د هر څه یو زمان لري، یو وخت لري. دوی لپاره ډېر ښه فرصت برابر شوی و په دې تېرو شلو کلونو کې، دوی په ځای د دې چې دغه فرصتونه ملي مسایلو ته تخصیص کړي او ملي مسایل پکې وپالي، ملي پراختیا رامنځته کړي، د حکومت په مختلفو برخو کې د افغانستان د نظام ټینګښت، د قانون حاکمیت دا نهادینه شي، دا بنسټیزه متاسفانه دوی په خپلو تنظیمي او په خپلو سمتي مسایلو باندې او منافعو باندې مصروف و، په لوی لاس باندې دغه طلایي فرصت چې د افغانستان خلکو ته مهیا شوی و دا دوی د لاسه ورکړي.
نو اوس کامران صاحب، اصلا دا دوی فکر اوس څه دی؟ دوی آیا ستاسو په نظر په دې مسایلو نه پوهیږي چې دوی خپله هم د افغانستان د بدبختی او د وی برخي عاملین او مسؤلین دوی هم دي؟ نو دوی بیا د کوم فکر او د څه د پاره دغه سیاسي جریانونه جوړي، د څه ډول د څه د پاره دغه سیاسي حلیزه لکي؟ یعنی دوی نه پيږي چې اصلا به په دوی بیا اعتماد نه کیږي؟
بالکل، لکه څنګه چې وویل شو دا خبره ډیره دقیقه ده او زه 100% ورسره موافق یم. د امریکا کې اداره پراتونکو څه کم دوه میاشتې تغییر دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل کار پیلوي، او د افغانستان په رابطه باندې به حتما یو خپل سیاست او پالیسی لري. دا خلک چې دي، دا خلک اوس غواړي دلته خبره ټوله په حاکمیت کې د سهم خبره ده. دوی داسې ملي پروګرام او ملي برنامه د افغانستان د ستونزې د حل لپاره نه بولي، دوی چې د مشارکت خبره هم کوي، مشارکت د افغانستان د نخبه قشر لپاره، مشارکت د افغانستان د مسلکي او تخصصي قشر لپاره چې اکثریت پکې متخصص او مسلکي ځوانان دي، دوی لپاره دا خبره نه کوي. دوی د خپل تنظیمونو لپاره، د خپلو ډلو لپاره، د خپلو ځانونو لپاره دوی دا خبره کوي. دوی په نظر باندې په حاکمیت کې مشارکت چې دوی ډیر زیات په دې خبره باندې ټینګار کوي، مشارکت دا ده چې دوی بیا لاړ شي په افغانستان کې، دوی ته وزارتونه ورکړل شي په افغانستان کې، دوی په واک کې شریک شي. تاسو اوس هم په جریان کې چې حتی باوج د دې تجمعاتو چې دوی په مختلفو نمونو جوړوي، اوس هم یو تعداد خلک هم دغه مشرانو د جملې نه د اوسني حاکمیت چارواکو سره په مستقیم او یا غیر مستقیم شکل تماس کړي. دوی هڅه او کوشش هم دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي او داخل د افغانستان کې دوی یو تواک ترلاسه کړي. نو زه یقین لرم که چېرته دغه مجموعه د ډلې نه هم یو څو تنه د اوسني حاکمیت چارواکو سره موافقه ته ورسیږي او هغوی ورته په واک سهم ورکړي، دوی بیا د بل شي په کیسه کې نه دي، دوی په هغه باندې قناعت راضي کیږي او د دوی ټول هدف او موخه همدا ده چې د خپل ځان لپاره د خپل ګوند لپاره یو څه ګټه ترلاسه کړي. نور د دې لپاره د دې سره د افغانستان د ستونزې د حل په افغانستان کې د واقعي معنا باندې د داسې یو حکومت چې پیغې کې متخصص کادر ځای ولري د افغانستان ستونزو ته لاره هوار شي، افغانستان د بینالمللي ټولنې سره په تعامل کې شي، په واقعي معنا باندې په افغانستان کې د خلکو اراده تمثیل شي او د خلکو د دې ارادې د تمثیل په نتیجه کې یو حاکمیت خلکو ته د منلو وړ رامنځته شي او قانون چې دی هغه په واقعي معنا باندې تطبیق شي. د دوی سره په دې رابطه باندې هیڅ پلان او برنامه نشته ده. زه اوس هم یقین لرم او بلې خوانه په دې کې دا ظرفیت هم نشته دی که اوس د افغانستان په یوه جغرافیا کې حتی د نړیوال ائتلاف بیا هم داسې فرض کړو چې شکل ونیسي په افغانستان کې دوی ته یوه جغرافیا ونیول شي او د دوی په اختیار کې ورکول شي، دوی به بیا هم لکه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چې په واک کې سره جنجال وو او نه سره راضي کېدل، مختلفو ولایتونو کې دوی ډلې او ټپلې جوړې کړې وې، مسلح قیامونه یې کول، حکومت او حاکمیت یې تهدیداوه، دوی به بیا هم داس په خپل منځو کې سره په جنجالونو کې وي. زه فکر کوم د افغانستان خلکو هم په دوی باندې اعتماد بایللی دی او نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسیدلې ده چې د دې خلکو نه نور شی نه جوړېږي.
بله، تشکر آقای کامران. آقای عدل، همینجور که بیشتر اشاره کردین، خب رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شاید علاقمندی داشته باشه که مسئله افغانستان به شکل از اشکال حل شه و به گفته شما که نقل کردین از آقای ترامپ، گویا از آقای خلیزاد یک چراغ سبزی داده شه. اگر ایالات متحده بالاخره چنین تصمیم بگیرن، آیا باز هم دست به سوی ای اشخاص دراز خواهد کرد و یا ای که شما را از چرای ناشناخته‌ای که هستن، افغان‌های روشنفکری که در دنیا پراگنده هستن، شاید با اینا با چرا های نو چنین یک گفتمان را راه اندازی کنند؟
بله، ببینید، این همش در سطح یک حدس و گمان است که گویا آقای ترامپ یک توجه دوباره به قضایای افغانستان خواب کرد و گفتارهای از این طرف و طرف در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بیان شده بود، خودش هم در چند کمپاین انتخاباتی خود در ارتباط به این که ما افغانستان را رها نمی‌کنم، مثلا بکرام می‌گیریم، فضای افغانستان می‌گیریم، و این گروه ها هم با امید همی سر و صداها و با امید همی تبلیغاتی که در زمان انتخابات بود دل بستن و حالا می‌خواهند که برای آمریکا و برای متحدین آمریکا یک نوع نمایش بدن. اتفاقاً من تا جایی که می‌بینم این 32 نهاد یا سازمان یا حزب یا هر نامی که سرش بگذاریم که اینا به یک ائتلاف متحد شدن، این همی چهره های سوخته دیروز جهادی یا غیر جهادی که در رژیم آقای کرزی و احمدزی به اصطلاح در رأس قدرت قرار داشتن، اینا خود در پشت اینی چهره های دیگه که یا 20 است یا 25 نهاد است یا سازمان است یا سازمان های اجتماعی یا خیری است، در پشت از اینا میخواهیم خود پت بکنند. اما دیده میشه که در رأس اینا هستند، در صحبت ها اینا هستند، در نظر دادن اینا هستند، در تلویزیون ها اینا نمایش میدن و نام هم گذاشتن که یک ائتلاف بزرگ. من مطمئن هستم که دولت آمریکا، آقای ترامپ و جامعه جهانی فریب چنین بازی‌ها یا این نوع تنزگونه را نمی‌خورند. اگر قرار می‌بود که به اینا اتکا شود، چرا دوحه ایجاد شود؟ چرا مذاکرات با طالبان روی دست گرفته شود؟ چرا توافقنامه دوحه امضا شد؟ چرا آقای ترامپ در زمان حاکمیت خود در دور اول ریاست جمهوری خود عملا افغانستان برای طالب سپورت؟ از این لحاظ وقتی که همه این موضوعات ما و شما پشت به پشت هم جمع بندی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که در اون زمانی که همه چیز در حاکمیت بود، در قدرت بود، دولت آمریکا و متحدینش به این مردم اعتماد نکردن و اعتماد خود از اینا سلب کرده بودن. پس امروز چطور امکان داره که یک بار دیگه روی خود دور بدن به طرف از اینا؟ واضح هست نهادهایی هست، سازمانهایی هست، افراد و اشخاص مستقل و خوشنام در هم در داخل افغانستان وجود داره، هم در بیرون از افغانستان وجود داره، که میتونن سرنوشت افغانستان بر سمتی که مردم آرزو دارن بکشانن از یک طرف، و دیگه ای که کسایی وجود داره که من مطمئن هستم مردم به دور از اونا جمع میشه، نه به دور از این موره های سوخته که امتحان خدایی.
اما جناب آقای عدل، تا هنوز امی اپوزیشن و یا افراد مستقل و خوشنامی که شما از اونا نام بردین، هیچ یک جنبش و یک جریان را به وجود ناوردن که خب اینا در نبود چنین یک جریان یک مجموعه را تشکیل کردن؟
خب ببینین، جهات مختلف داره که چرا یک تعداد نخبه ها، یک تعداد روشنفکرا، یک تعداد جوانایی که واقعا سرشان وطنشان میارزه و هستن، مردمی که دلشان برای وطن و مردمشان میسوزه، اونا وجود دارن از طریق رسانه ها یا در مذاکرات ظاهر میشن، یا ای که از طریق مسائل نوشداری عقاید خود بیان میکنن در خور مردم میتن، یا در داخل افغانستان هستن که هنوز هم نظر به مشکلات امنیتی نمیتونن صدای خود به شکل آزادی که میخواین بلند بکنن. اما اگر آمریکا و متحدینش و در کل جهان خواسته باشه، واضح هست که سراغ این مردم هم میتونن بگیرن. اما طوری که دیروز ما شاهد هستیم، بعد از سقوط مجاهدین که طالبان آمدن، بعد از او که باز به اصطلاح 2001 شد و جمهوریت شد، مثلا آقای کرزی از کجا پیدا کردن، یا یک تعداد مردم دیگر چگونه یافتن اینا از بین مردم افغانستان؟ برای از اینا ساده هست که بتانن افراد اشخاص را که به اصطلاح همه شمول باشن، مردم اونا را بپذیره، جمهور اونا را بپذیره و به دور از اونا جمع شود، و اینا وجود دارن. اما من مطمئن هستم که این موره های سختی که امروز باز سر بلند کردن، به دور از اینا کس جمع نمیشه.
تشکر هستم.
کلان را اینا در افغانستان به وجود آوردن، حتی منطقه را اینا به ثبات ساختن. اونمو مردمی که برای زینا امید بسته بود، 20 سال تمام اینا را حمایت کردن، پشتیبانی کردن، همه اینا را به حساب خدا اعلا کردن، گذاشتن و خودشان
تشکر
بیرون.
تشکر شما. با یک پیام گوش میدیم، پیام را میبینیم، بعدا بحث خود را دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د سپین خبری یا روکراس پروگرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم خراغلاست. ښه کامران صاحب، عادل صاحب د پاک نفس د کارپو افغانانو یادونه وکړه، اوس پوښتنه دا ده چې کامران صاحب، ستاسو په نظر دغه افراد چې واقعا د افغانستان په درد باندې خپه کیږي او دوی با استعداد خلک دي، توانایی لري، مسلکي کسان دي، دوی څنګه د دوی ترمنځ انسجام رامنځته کیدلی شي؟ څه میکانیزم په کار دی چې تر څو هغه پاک نفس افغانان راټول شي؟ تروسه خو لکه اسفی صاحب زما کار چې ویل د دوی ترک نه لیدل کیږي، یعنی څه ډول د دوی انسجام جوړېدای شي؟
واقعا جلازه صاحب د سکون زده سعید په دې کې شک نشته چې د افغانستان بیرون یا په افغانستان کې داخل په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خبره کسان، متخصص او مسلکي او متحد کسان چې د افغانستان ملي ګټو ته متحد دی او په افغانستان کې یو پرمختللی، په افغانستان کې دغسې یو نظام او یو سیستم چې په هغې کې د بشر حقوق پکې تامین وي، د ښځو او د ځوانانو او د اهل خبره کسانو رول وي پکې، او افغانستان یو باثباته حالت طرف ته سوق کړي، دغسې ځوانان او دغسې خبره کسان د افغانستان او د افغانستان بیرون په ګوټ ګوټ کې شته. ستونزه دا ده چې رښتیا هم یو انسجام، دغسې یو برنامه، یو پروګرام نشته دی دوی په منځ کې چې هغه په یو منسجم شکل باندې یو سیستم ورته جوړ شي، یا په یو فکري شکل باندې یو څه رامنځته شي تر څو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د اهل خبره کسان نن سبا خدا غد سوشل میډیا کې ډېر ښه پروګرامونه او برنامه دي دوی راشي د افغانستان په مسایلو باندې د افغانستان د ستونزو د معضلاتو د حل لپاره یو وحدت فکر رامنځته کړي او په دې باندې خبره وکړي او دې باندې توافق ته ورسېږي چې څنګه دوی کولای شي چې د افغانستان په اوسني حالت کې خپله سهم واخلي او نړیواله ټولنه څنګه متقاعد کولای شي چې دوی باندې تر یوه حده پورې سرمایه ګذاري وشي یا لااقل د دوی د انسجام دپاره یو پلان او برنامه تر لاس لاندې ونیول شي. خو بیا هم زه د عادل صاحب د دې خبرې سره موافق یم، نړیوالې ټولنې ته دا ډېر اسانه دي چې اهل خبره کسان د افغانستان نه بیرون یا په افغانستان کې داخل مونږ لرو، ډېر زیات لرو، په اکاډمیک شخصیتونه هم شته دي، نور هم دغه شخصیتونه چې د افغانستان قضاو کې داخل دي، د افغانستان قضاو نه ډېر عمیق معلومات لري، دوی کولی شي چې دا کسان سره راټول کړي، سره مرتجم کړي، په ځای دې چې دوی دي مثلا په دغه پخواني چارواکي یا په دوحه کې یا په د نړۍ په نورو هیوادونو کې دوی ته ورځي، دوی ته مراجعه کوي. زه فکر کوم د دې نه به ښه دا وي چې دې قشر ته، دې متخصصو متحدو کسانو ته چې د نړۍ په هر مملکت کې په هر ځای کې شته دي، افغاني ټولنې شته دي، تجمعات شته دي د افغانانو ترمنځ، د دونه را انتخاب کړي او دغسې یو که امکانات دي وي یو تجمع یو کانفرانس دې نه جوړ شي او د دې افغانانو د متحدو خبره اهل خبره کسانو او مخصوصا د ځوانانو د ښځو په نمایندګۍ باندې د ښځو د قشر نه اهل خبره ښځې او مېرمنې زمونږ خپلندې دغه را وغوښتل شي او له دوی نظر وغوښتل شي او په راتلونکي کې د دوی د نظریاتو نه استفاده وشي د افغانستان د ستونزې یا د افغانستان د روانې معضلې حل. زه فکر نه کوم چې دا د پخواني چارواکو کې وي، ځکه دغه پخواني چارواکو کې د افغانستان په افغانستان کې په ملت کې دوی ځای نه لري، نه د احزابو نه څوک خاطره لري، نه د دېش اشخاصو نه چې د احزابو رول یې لوباوه په د خپل ځانو دپاره یې کار کاوه، په تېر حاکمیت دپاره چلنجو
بالکل. کامران صاحب په دې مسایلو وغږېدو کافي. اوس د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت مثلا مخکې هم په بحث کې یاد شوه، که تر اوسه خو رښتیا هم د افغانستان په تړاو د ډونالډ ترامپ د حکومت پالیسي نه ده معلومه، هر څه چې دي هغه شک ابهام او وړاندوینې دي. اما یو شمېر امریکایي شنونکي دلته وایي چې د ترامپ په حکومت کې هم ځینې کسان شته، ځینې تیرې شته چې هغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو خواخوږی دي، افغانستان کې یا ته خدمت کړی دی، یعنی د افغانستان مسله به دوی ته لا هم مهمه پاتې شي، دا ځینې شنونکي دا وړاندوینه کوي. اما په دغه منځ کې چې تر څو چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت چارې پیلېږي، څومره فعال ستراتیژي، څومره فعال رول او سیاست په کار دی چې حداقل د افغانستان هغه واقعي څېرې، هغه خواخوږی څېرې په یو شکل تماس را مزه کی او د امریکا د حکومت سره په دې باس وکي وغږیږي او دغه د افغانستان د مشکل هغه واقعي اړخونه دوی ته بیان کینه، هغه کسان چې تاسو یې یادونه وکړي چې دوی نور د اعتماد وړ نه دي، یعنې هدف می داده چې څه کول پکار دي تر څو د افغانستان مشکل د امریکا نوی حکومت ته بیان شي.
بالکل، دا ډیره مهمه خبره ده. دلته خو تاسو پیږئ چې افغانان د نړۍ په هر ځای کې شته دي، متخصص او اهل خبره کسان لکه مرته میام چې اشاره وکړه، دا یو انسجام ته ضرورت لري او د دې انسجام لپاره یو څه لوجستیکي او تخنیکی همکاري مهم دي چې دا البته د افغانانو د یو نفر او د لس نفر او شل نفر په واسط باندې نه دي. زه فکر کوم د امریکای متحده ایالات اول خو د افغانستان موضوع چې دا یعنی دا یا د افغانستان جغرافیه چې دا هیڅ کله هم داسې نشي کېدلی چې نادیده دی ونیول شي. د ترامپ اداره به هم د افغانستان لپاره خپل مشخص سیاست لري او لکه د دوه په تړون کې چې څنګه ذکر شوی دی چې د افغانانو بین الافغاني مذاکرات باید رامن شي، خو دغه بین الافغاني مذاکرات کې باندې دی ویل شوی چې دا خبرې به خامخا د پانه جنگي ټکادارانو یا د پانه حاکمیت چارواکو سره کېږي، د افغانستان د خلکو سره کېږي، د افغانستان د خلکو نخبه فشار شوی، هغه د افغانستان په داخل کې دی او اکثریت د افغانستان بیرون دی. نو دې ته یو ضرورت دی ما په نظر باندې چې داسې یو زمينه برابر شي چې دا خلک یا دغه اهل خبره قشر داسې را منتجم شي او د دوی فکر واخیستل شي، د دوی نظریات واخیستل شي او په خپل خو د افغانانو لپاره د ما په نظر باندې مخکې هم اشاره وکړه، لااقل دوی دومره کولای شي چې په دغه سوشل میډیا کې کوم پلیټ فارمونه دي د دې نه په مثبت استفاده سره لکه څنګه چې د نورو هیوادونو خلک کوي
دې پلیټ فارمونو نه مثبت استفاده وشي، وحدت فکر رامنځته شي، او دغه اهل خبره کسان چې د مترقی افغانستان، پرمختللی افغانستان، دغه سی افغانستان چې د هر چا حق پکې خوندي وي، د بشر حقوق پکې خوندي وي، او هر څه پکې خوندي وي، دغه سی افغانستان فکر کې دغه کسان باید سره راټول شي، وحدت فکر رامنځته شي، کی لا اقل په دې سوشل میډیا کې دوی اتحاد او اتفاق په نظر ولري، او په داسې غټه کچه باندې زه فکر کوم دا بیا د امریکا د متحده ایالاتو زما په نظر باندې هم ښه به دا وي چې دغه سرمایه گذاري یا دغه تجمعات د کار مصارف کیږي دا په دغه کسان باندې وشي، یا دغه کسان پکې را دعوت چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره، یا د افغانستان کې د دغه سې یو نظام د رامنځته کولو لپاره چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، د افغانستان ملت په هغې باندې باور کوي، دغه سې خلک باندې سرمایه گذاري وشي، او دغه سې خلک را سره را متجمع شي تر څو د افغانستان ستونزو ته په یو بنیادي شکل باندې د تنظیمي او سمتي او حزبي منافعونه او ملحوظاتونه او پایشاتونه ورهاخوا یو حالت رامنځته شي چې افغانستان نور د دې بحران را ووځي.
تشکر آقای کامران. آقای عدل، شما و هم آقای کامران فرمودین که خب بالاخره برای جهان، ایالات متحده یا کشورهای غربی ساده است که شما را از افغانایی را که پاکستان و مستقل هستند و رزستشان به خون آلوده نیست بیابن و به ترتیب یک تشکیل بده. اما از یک نگاه خب بالاخره باز هم برای تعیین سرنوشت افغان ها، برای تعیین آینده ای افغانستان، باز هم به شکل از اشکال کشورهای غربی سهم میشن و اونا هم بالاخره برای منافع خود شمار از افراد را میگیرن که به شکل از اشکال منافع از اونا را تامین میکنن. شما فکر نمیکنید؟
بله، حرفتان دقیق است، در این جای شک نیست. ببینین، با زمانی که آقای ترامپ در رأس قدرت قرار نگرفتن، همه چیز در یک حالت ابهام است و حدس و گمان است. هر زمانی که اونا بیاین پالیسی‌های خود در ارتباط به مسائل افغانستان مطرح بکنن، موضع‌گیری خود داشته باشن، بعد از او میتونه آدم قضاوت بکنه که گویا مسائل افغانستان به کدام سمت در حال انکشاف است. از یک طرف، از جانب دیگر تا زمانی که این تعامل در سطح جهان با طالبان وجود دارد، ارتباطات دیپلماتیک موجود است، کمک‌های افتوار متواتر بین 40 تا 80 میلیون دلار انتقال میشه در افغانستان و ده ها کمک‌های دیگه که از نشست‌ها شروع، از کمک‌های مستقیم نهاد غذایی و امثال از اینا شروع، اینها همه مسائلی هستند که گویا نمی‌خواهند در این شرایط فعلی طالبان را با کسای دیگه یا با گروه‌های دیگه تمیز بکنند. از یک طرف، از جانب دیگر امروز شرایط در افغانستان یا در منطقه بر نمی‌گرده مثل 23 سال یا 24 سال قبل. در طول 24 سال قبل بسیار مسائل تغییر کرده، در سطح جهان تغییرات آمده، در سطح منطقه تغییرات به وجود آمده، دستای کشورهای دیگه بیشترتر دراز شده در قضایای افغانستان. حالا طالبا حمایتگرهای بین المللی داره، همسایه ها اینا را حمایت میکنن، منطقه اینا را حمایت میکنن. از اون لحاظ شرایط بسیار متفاوت است و من مطمئن استم چیزهای دیگه بزرگتر و عمدتر و جدیتر در جهان وجود داره که آقای ترامپ با او بیشتر توجه خود کرد تا ای که باید مستقیماً در ارتباط به قضایای افغانستان مداخله بکنه و سهم بگیره. اگر کدام کار هم اینا بخواین انجام بتن، این در یک روز دروز نمیشه، این در یک مدت زمان طولانی به کار داره، شاید چندین سال در بر بگیره تا بتانن جایگزین برای طالب سراغ بکنن. از اون لحاظ اون شرایط نیست که گویا اتفاق افتید مسئله 11 سپتامبر و به تعقیبش در اکتبر لشکرکشی شد در داخل افغانستان و در مدت کمتر از یک ماه طالبان را تارمار کردن و جاگزینش هم آوردن داخل افغانستان. امروز مکمل همه شرایط متفاوت است. امروز توافقنامه ها هست، امروز مسائل بین المللی هست، جهان داره به طرف چند قطبی میره، پروبلم های دیگه هست که اونا باید حل شوه، مثل سوریه هست، مثل اوکراین هست و ده ها قضیه دیگه هست. از اون لحاظ ما نمیتونیم به عجله قضاوت بکنیم و به عجله یک سمت و سو در ارتباط با آینده افغانستان مطرح بکنیم و ایجاد بکنیم. این گروه ها هم که گویا امروز ظاهراً به اصطلاح عرض وجود کردن، اینا هم من مطمئن هستم که زیاد امیدوار به این نیستن که یک سره فقط بعد از تاریخ 20 یا 22 جنوری با آقای ترامپ میایه، اینا را امرای خود گرفته و بی 52 یک جای داخل افغانستان میشن. اینا ممکن است. اول دیده شده که در طول مدت زمان الا آمدن آقای ترامپ به ریاست جمهوری، این گروه یا همی ائتلاف به می حالتی که امروز است باقی میمونه، یا مثل ائتلاف های قبلی که همین مردم بازم در اطرافش بودن و در رهبریش بودن ولی بعد از 10-15 روز از هم پاشید. یک مطلب دیگه ای که ده ها سازمان، ده ها ائتلاف ها، ده ها احزاب سیاسی دیگه بیرون مانده از این ائتلاف که امروز اینا بین 32 تا 40 نهاد یا سازمان است که اینا بین خود جمع شدن، اونا سرنوشتشان چی میشه؟ اونا مسئلهشان چی میشه؟ ما شاهد هستیم که در دوحه تصمیم گرفته شد که یک مذاکرات بین الافغانی باید ایجاد شود. لیست از طرف جمهوریت آقای احمدزی وقتی که فرستاده شد به دوحه بیشتر از 100 نفر بود. از گذشته از رو یک تعداد دیگر شخصی سفر کردن رفتن که ما میریم به این مذاکره بین الافغانی اشتراک میکنیم و جای خود پیدا میکنیم. وقتی که مقامات قطری این لیست دور و دراز دیدن با نامه های عجیب و غریب، فوراً هم مذاکرات بین الافغانی را قطع کردن. امروز هم همتون یک صحنه انتظار از اینا را داره. 40 سازمان یا 40 نهاد امروز دور هم جمع شدن به بهانه های مختلف، به اهداف مختلف، و اینا امتیاز میخواین. آیا کسی بر از اینا امتیاز میده یا نمیده؟ در پالوی از این نهادهای دیگه، این سازمانهای دیگه، بالاخره با اونا چی معامله خواهد شد؟
اینا هم
یک سهم در ارتباط با مسائل افغانستان داشته باشند. از اون لحاظ تا زمانی که پالیسی آقای ترامپ و متحدینشان در قبال افغانستان به شکل درست و روشنش رونمایی نگرده، بسیار دشوار است که اینا بتونن امید و انتظار برای آینده افغانستان یا رسیدن به قدرت برای افغانستان داشته باشند.
تشکر آقای عدل.
از اصلا مننه کم اسفیز مقتصیم کرا کرا در پروگرام پایت رسید و رازی چی دیسی پیم شکل در بحث جنبندی هم کو اوس کامران صاحب ظاهراً ساسی او عادل صاحب د خبرو څخه داسې معلومیږي چې تر اوسه خو د افغانستان په اړه د ټرمپ د حکومت پالیسی هم معلومه نه ده، د پاک نفس افغانانو د راټولېدو مسله هم تر اوسه په یو شکل پاتې ده په خپل ځای باندې، او دغه سیاسي اعضاب او ګوندونه چې مختلف ائتلافونه جوړوي دوی هم د افغانستان ناکامه نسخه ده، نور په درد نه لګیږي. اوس خو طالبان په افغانستان واکمن دي، د دوی دغه اوسني سیاستونه اعمال په خاص ډول په ښځو باندې دغه محدودیتونه ستاسې په نظر څومره کولی شي چې په دوی د فشارونو د زیاتېدو لامل شي؟ څومره ستاسې په نظر کولی شي چې نور ائتلافونه، نور جریانونه رامنځته شي؟ ځکه ظاهراً د دوی د سیاستونو څخه هم خلک او دنیا خوشحاله نه دي، خصوصا نړیواله ټولنه، عام افغانان د تعلیم په بحث کې ناراضي دي، خپه دي. فکر نه کوي چې که دوی په خپلو سیاستونو کې تغییر رانه ولی د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو زمینه مساعدېږي؟
دقیقا. اول خو د ولسمشر ترامپ تیرې دورې ته په کتو سره د افغانستان دغه تړون هم د دوی په وخت امضا شو، او د امریکې متحده ایالاتو ځواکونه هم د وتلو د پروګرام او برنامه چې وه او د توافقنامه چې وه دا د ولسمشر ترامپ په تېره دوره کې د هغه شوله نهایي شوله. زه فکر کوم تیر ته په کتو سره به ډېر مشخصه پالیسي او سیاست د افغانستان په رابطه باندې چې دا هغه کې را انتخاب کړي، او زه فکر نه کوم چې افغانستان دې په مجموع کې دغسې یو جغرافیه واوسي چې هغه د نړیوالو د امریکې د متحده ایالاتو شمول باندې نادیده ونیول شي، ځکه د دې زی دخله هیوادونه د ابر قدرتونو په شمول باندې دې ملي ګټې او ملي منافع به ایجابوي چې په افغانستان کې کیل پاتې شي په یو شکل د اشکالو باندې. زه فکر کوم چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده لکه څنګه چې د دوهې په تړون کې په بین المللي افغاني مذاکرات باندې ټینګار شوه دی، دغه بین الافغاني مذاکرات کې نخبه کشته په ځای د دې چې د افغاني خلک بیرته راځي، دغه چارواکي چې د افغانستان د ټولو بدبختۍ او ګټه د ملت له خوانه دوی ته نیول کېږي، دې په ځای باندې دغه نخبه کشر دا هغه شي تنظیم شي، را سره منتجم شي او دوی ته پکې ځای ورکړل شي. او په داخل د افغانستان کې د تاسو د سوال په ارتباط باندې باید ووایم چې هیڅ حاکمیت په دوامدار شکل باندې له نړیوالې ټولنې نه په انزوا کې نشي پاتې کېدلی. د بشر د حقوقو مسله، د ښځو د تعلیم مسله په افغانستان کې، د اهل خبره متخصصو کسانو د مشارکت مسله په حاکمیت کې، دغه اساسي مسایل دي چې اوسنۍ حاکمیت له جدي پوښتنو او ننګونو سره مخامخ کړی دی. زه فکر کوم چې د ډونالډ ټرمپ کله چې د اداره په کار باندې پیل وکړي، د افغانستان لپاره به ډېره مشخصه پالیسي او سیاست رامخ ته کړي، او زه فکر کوم د اوسنۍ حاکمیت دوام او په خپل هم دغه مسایل چې تاسو اشاره ورته وکړه په دې پورې تړلي دي. دغه مشکلات چې اوس دوی ورسره مخامخ دي، دا مشکلات نور هم زیاتېږي. د نړیوالې ټولنې دا اوس چې کومې مرستې کوي، د امریکا متحده ایالات د دې مرستو هغه هیواد چې د لیست په سر کې دی، زیاتې مرستې د امریکا متحده ایالات کوي، دغه بشري مرستې قطع شي، مثلا د افغانستان لپاره بحران خو کې خو واقع ده، نور هم د بحران عمیق کېږي او دا د حاکمیت لپاره ستر ګواښ بلل کېږي. زه فکر کوم چې اوسنی حاکمیت به بالاخره دې ته متقاعد کیږي چې هم به د ښځو د حقوقو په شمول باندې د افغانستان کې د دغسې یو نظام د پاره چې پیغې کې هر څوک خپل ځان وویني، البته د ګوند او د سمت او د هغه په لحاظ باندې نه، مذهب په لحاظ باندې نه، بلکې په دغسې یو شکل باندې چې یو ټول شموله حکومت د تعهد او تخصص په اساس باندې او د پیغ داسې اساس باندې چې پیغې کې هغه کسان چې د افغانستان په تیر دور کې په فساد کې د بشری حقوقو په نقد کې دوی لاس ونه لري، دا پکې شامل نه وي، او دا غوښتي یو ټول شموله حکومت وي چې په هغه کې اهل خبره کسان، متخصص کسان پکې ځای ولري، ترڅو د افغانستان د دغه انزوا نه، د دغه اقتصادي بحران نه، او دغه اوسنی حالت نه راوباسي.
تشکر کامل صاحب. خو اوس مهمه پوښتنه هم امداده چې تاسو هم اشاره وکړه چې افغانستان خو به د امریکا لپاره مهم پاتې شي، اماده صاحب ول چې په سیمه کې هم وضعیت خنه ده، د سیمې لوی جنجالونه هم په ځای پاتې دي، مثلا د سوری قصه اوس نوی را پیدا شوی، د غزي مسله خو او اوکرين مسله هم ستاسو په پاکستان کې هم مشکلات دي. څومره دغه فرصت افغانستان او افغانانو سره موجود دی، ځکه افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې خلک ډیر راضي نه دي، او سید چې امنیت راوستل شوی تر ډیر امنیت ستاسو، اما په نور مسایلو کې چې تاسو یادونه وکړه مشکلات موجود دي. فکر نه کوي چې افغانستان ډیر زیات فرصت نه لري که په افغانستان کې د مشکل د اوریدو لپاره ټول افغانان سهم ونه خي او دا مشکل هوار نه کی؟ فکر نه کوي چې بیا افغانستان په داسې مشکل کې وي چې وتل به ورته ګران؟
دقیقا د دې لپاره خو دوه خبرې دي. یو دا چې په داخل کې حاکمیت چیرې واقعا دوی باید یو سیاسي اراده رامنځته کړي، یو سیاسي اراده ولري چې د افغانستان ټول د په بنیادی شکل باندې د حل لارې چارې باید ولټوي، او په دې کار کې باید اقدامات ترسره کړي. د دوه تړون چې دی، دا د افغانستان لپاره د مازلې لپاره یو پیلام، او په دغه حالت کې هم دوی د واک او اقتدار ته ورسېدل. د بین افغاني مذاکرات مسله چې ده، دې ته باید حاکمیت اوسنی حاکمان باید فکر وکړي، توجه ورته وکړي چې دوی څنګه کولای شي دغه ستونزه حل کړي. له نړیوالې ټولنې سره په انزوا کې تر کله پورې، درې کاله تیر شول، تر کله پورې به افغانستان په انزوا کې وي. بیا هم زه دا تکراروم چې سعید په نړیواله کچه باندې د منځني ختیځ کې د سوریې مسله ده، په یوکرین مسله ده، او په خپله په نړیواله ټولنه کې په د ابر قدرتونو ترمنځ د خپل مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، سیاسي مسایل دي، ولې بیا هم زه فکر کوم چې د افغانستان مسله هیڅ کله هم له پامه نشي غورځېدلی، ځکه د افغانستان کله هم چې د افغانستان مسله د نړیوالې ټولنې له پامه غورځولې ده، هلته بیا ډېر لوی زیان هم د خپل نړیوالې ټولنې ته رامنځته کړی دی. نو زه فکر کوم چې نړیوالې ټولنې لپاره ښه دا وي چې زه خپله پیشبیني هم همدا کوم چې کله چې د ټرمپ اداره په کار باندې پایل وکړي، د فکر کوم د دوه په تړون باندې به ټینګار، او د دوه د تړون پاتې مواد چې البته تر اوسه پورې پیغې باندې هیڅ کار نه ده شوی او هیڅ عملي شوی نه دی، پیغې باندې خبرې وشي، پیغې باندې بحثونه وشي، او د افغانستان د معضله حل شي. سیاسي اراده د حاکمیت لپاره، د اوسنیو حاکمانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده. دا حاکمیت بقا چې دی د ملت په اراده پورې تړلی ده. زه فکر کوم چې چیرته دغه حالت او فشار او اختناق په افغانانو باندې دوام پیدا کړي، چې هلته مکاتب بند وي، پوهنتونونه بند وي، د افغانستان 50% قشر د کار او د تعلیم نه محرومه وي، دغه اختناق او دغه فشار درته تر ابده پورې دوام نشي پیدا کولی. بلاخره دې ته به یو د حل لاره پیدا کړي، او که د حل لاره نه وي زه فکر کوم حاکمیت به ډېر غر زیان اوړي.
به نه، تشکر آقای کامران. جناب آقای عدل، وقتی صحبت از گفتمان میشه و صحبت با طالبان میشه، خب این مسئله مطرح میشه که چقدر طالبان تغییر کردن در طول بیشتر از 3 سال؟ کوچکترین تغییر در سیاست طالبان رونما نشده. مسئله اینجاست که طالبان با وجود فشارهای جهانی و در تازه ترین مورد مسئله نقص حقوق بانوان افغان هم به محکمه بین المللی جزایی ارجاع شده. با وجود همه فشارها، آیا طالبان پذیرای یک تقسیم قدرت هستند؟ آیا در حالی که مسلط هستند به افغانستان و قدرت ابدست دارند، چی ضرورت را میبینند طالبان و یا شما چی فکر میکنین که اونا پذیرا شوند بر تقسیم قدرت و حاضر شوند به مذاکره؟
ببینین، طالبان در طول 3 سال و چند ماهی که از آمدنشان در رأس قدرت در افغانستان میگذره، فرصتهای بسیار خوب را از دست دادن. اینا میتونستن هم اعتماد مردم را جلب بکنن، هم اعتماد جامعه جهانی را جلب بکنن و واقعا تمام اقشار مختلف جامعه را، ملیت‌ها را اینا اجازه بدن که سهم بگیرن در قدرت و در کل حکومت همشمول ایجاد بکنن و مردم در این حکومت میافتن. این زمینه ها را اینا از دست دادن. به اون لحاظ امروز چند چیزی داره که میتونم پیشبینی بکنه. اویی است که طالبا اتفاقا اینا مردمان سیاسی نبودن و نیستن که میامدن دولتداری یا حکومتداری رو بلد میبودن. اینا یک گروه جنگی نیابتی هستن که بر حسب تصادف پره و نامشان افتید و قدرت به دست از اینا سپرده شد. به اون لحاظ اینا نمیتونن طرز تفکر خود را تغییر بدن، شرایط هم داخل کشور را بررسی بکنن، تغییر بکنن، هم اوضاع جهان را بررسی و تحلیل بکنن که گویا ما امروز در قرن 21 هستیم و هم جهان و هم مردم افغانستان از ما چی میخواهد. این تبلیغات بسیار در ارتباط با اینا صورت گرفت، به خصوص آقای خلیلزاد به نفع طالبا از شروع آغاز کنفرانس دوحه الی رسیدن به قدرت از اینا بسیار تبلیغ کرد که طالبا و طالبای گذشته نیستن، اینا تغییر کردن، فکر و مفکورشان تغییر کرده. اما ما میبینیم که از اون زمان هم بدتر شدن و در گذشته یک چیزی را که داشتن، بار اولی که اینا به قدرت رسیدن و دروغ نمیگفتن، دیگه هیچ چیز نداشتن. اما در این دور دوم که آمدن، علاوه بر همه خرابی ها و اشتباهاتی که اینا دارن، دروغ هم زیاد میگن. اینا یک نوع شریعت را ایجاد کردن و به او اتکا میکنن که میتونیم بگویم شریعت طالبی هست، که تا 50 و چند کشور مسلمان جهان هم امروز در ماندن در برابر شریعت طالبا و اصلا اونا را نمیپذیرن. در حقیقت مفتی هایی که رفتن، جلسات اسلامی که دایر شد، به صراحت بر از اینا گفته شد که شما در ارتباط به سیاستتان در داخل افغانستان و با مردمتان اشتباه میکنید. اما طالبا این را نپذیرفتند. طالبا به این فکر هستند که ما گویا اسلام از افغانستان به جهان صادر میکنیم و کشورهای دیگه صادر میکنیم و این اسلام ما اسلام واقعی و حقیقی است. از اون لحاظ اینا دست به اعمال زدن که خلاف منافع مردم، خلاف منافع منطقه و جهان است. اینا پشتیبانی مردمی ندارن، پشتیبانی جهانی ندارن. متوجه باید باشن که در طول این مدت یک کشور جهان اینا رو به رسمیت نمیشناسه. تعاملی که با اینا صورت گرفته، چراغای سبزی که از طریق بعضی کشورها چی در منطقه چی خارج از منطقه بر زینا داده میشه، اونا همه روی منافع خود از اون کشورها استوار است. اونا چند چیز از طالبان میخواین و با اینا تعامل دارن. اولی که جنگجویای مثل القاعده و داعش و همسال از اینا به کشورهای همسایه صادر نشود، اینا رو زیر کنترل داشته باشند، معادن افغانستان در خدمت از اینا باشد. این دیگه مثلا دوباره آمریکا پاش در مسائل افغانستان دخیل نشه، آمریکا دوباره حضور نداشته باشه. از اون لحاظ اینا طالبان را یک نوع دلجویی میکنن و میخواین با اونا در تعامل باشن، در حالی که مسائل همه مسائل به اصطلاح روبنایی است، موقتی است و اگر اوضاع تغییر بکنه، اگر مردم روی بگردانه از طالب که امی لحظه در یک حالت خفقان مردم قرار دارن و هر روز وضعیت خرابتر میشه. ما شاهد هستیم که تا به امروز در طول 3 سال 21,000 مدرسه دینی در افغانستان طالبا ساختن و قرار احصایه که 3.5 میلیون جوان و نیمه جوان و طفل در این مدارس تحصیل میکنن، تحصیل دینی میکنن. شما 5 سال بعد افغانستان فکر بکنن که نه متخصص باقی میمانه، نه کاراگاه باقی میمانه، نه سیاستمدار باقی میمانه، نه کسایی که از لحاظ طبی و از لحاظ علم دانش طبی در افغانستان بودن تا به امروز، اونا هم آساسا یا از صحنه دور میشن یا از افغانستان میبرن. بدان سرنوشت مردم افغانستان چی میشه؟
بله.
تا این مسائل مرگ و میر امروز یک فاجعه است در حقیقت در افغانستان. بله. نه تنها از لحاظ مسائل صحی، بلکه از لحاظ غذا، از لحاظ کمبود غذایی و ده ها چیز دیگه، اینا همش دست به دست هم میده و طور این حالت به وجود خواهد آمد که مردم قیام بکنن، به پا بخیزن، علیه از اینا قرار بگیرن. بهتر از اینا این فرصت ها را دست نتن، شرایط را دست نتن،
تشکر
به خواسته های مردم افغانستان و مطابق از او لبه بکنن. چیز دیگه مردم افغانستان نمیخواید، فقط آزادی میخواین، دموکراسی میخواین و این مکاتب باید باز شود، اولاد از این وطن باید بله. تحصیل
تشکر آقای عدل
من
این عدل تشکر پیام را با هم میبینیم، بعد لحظات آخر برنامه را با مهمانان تقسیم میکنیم.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
درنو دوستانو بیا هم خره غلسخه کامران صاحب، تاسو د دوه د قرارداد یادونه وکړه او هغه د پات برخو یا زمایمو مسله مو یاد کړه. په دې قرارداد خو د نور مسایلو ترڅنګ یو بحث د عام شمول یاد افغانستان د ټولو اقوامو د اساسو په ګډون د مذاکراتو د پایل بحث هم وو چې دا ونه شو، مخکې تر هغه جمهوریت نظام رنګ سو. اما اوس پوښتنه دا ده چې ستاسو په نظر دنیا څومره په افغانستان کې دا د عام شمول بحث ته علاقمند ده؟ فکر کوي چې دغه د تیرو 20 کلونو تجربو ته په کتو دنیا بیا وغواړي چې په افغانستان کې د عام شمول بحث او د واک د ویش او د تقسیم مسلې ته پام وکړي او علاقمند واوسي؟
فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، 2 دقیقه آقای کامران لطفا صحبت کنن و 2 دقیقه هم آقای عدل. بفرمایید آقای کامران.
بلکل، اصلی خبر داده که د همشمولیت په دې معنا باندې وی چې په خانی تکراری اشخاص لکه مخکې هم تکرارنده خبره یاد کړل چې د اوسنی حالت اصلی عاملین هم دوی دي. که ټول شمولیت موضوع دا وی چې د خلک بیرته راشي اقتدار ته، نو دا که اقتدار ته د خلک بیرته بیا هم راشي او دغه سی حکومت یا اوسنی حاکمیت دې ته متقاعد شي چې دې خلکو ته په حاکمیت کې ځای ورکړي، زه فکر کوم خپل به د حاکمیت د غټو ننګونو او غټو چیلنجونو سره مخامخ وي. په هغې کې به د قانون حاکمیت او د بشر د حقوقو نور لا زیات نقد او نور ګڼ مسایل چې د افغانستان خلک ورنه وکړېدل ورنه کړېږي هغه به
یعنې دنیا هم نه غواړي، یعنی دنیا هم نه غواړي چې دغسې یو عام شموله اوسي لکه چې وو.
زه فکر نکوم، ځکه دنیا ته هم کافی تجربه حاصله شوله، حاصله شوې ده د افغانستان د حالات نه. د ټول شموله حکومت باید په دې معنا باندې چې اهل خبره کسان متحد کسان د افغانستان د مختلفو اقشارونو د افغانستان کوسنی حاکمیت کې ځای ځان وویني او به دې ترڅنګ د افغانستان حاکمیت د خلکو د اراده پر بنسټ شي چې د خلکو اراده په کې تمثيل شي او د افغانستان خلک د تعلیم په شمول باندې ټول مسایل تر رسیدو کې
وشي. تشکر آقای عادل، بفرمایید.
دو حرف در ارتباط به می سوال شما دارم. اولی که طالبا باید حکومت همه شمول بپذیرن به این معنا که ارگا کسایی که میاین در این حکومت با طالبا شریک میشن مطمئنن قانون اساسی به وجود میه، پارلمان به وجود میه، قوانین دیگه که باید نافذ باشه در کشور اینا به وجود میه، نماینده های واقعی مردم در این ساختار به وجود میان و خودکامگی های طالب در اون صورت از بین میره. حقوق حقی مردم اعاده میشه، حقوق زنان اعاده میشه، حقوق بشر اعاده میشه، قوانینی که نافذ است از لحاظ مسائل بین المللی اونا همه از اون مراعات میشه. از اون لحاظ مردم افغانستان، نخبه های افغانستان و جامعه جهانی علت اساسی که فشار دارن سر طالبا که شما یک حکومت فراگیر یا همه شموله با وجود بیارین اینی نقاط است که گویا از خودکامگی هایی که امروز با دست باز طالب داره عمل میکنه در قضایای افغانستان دستشان کوتاه شود. حرف دوم من در ارتباط به این است که هرگاه چنین زمینه را مساعد نسازن طالبا چند حالت با وجود خواهد آمد. به صورت دقیق برای شما میگویم که گروه های مخالف طالبان که امروز در افغانستان بیشتر از 20 گروه حضور داره، اینا احتمالاً بین خود اتحاد بکنن، کمک های را به دست بیارن از سازمان های دیگه تروریستی، جنگ داخلی آغاز خواهد شد علیه طالبا، اینا موضع گیری میکنن.
بله.
در اون صورت نه قدرت برای طالب و نه برای مردم تنفس بیشتر از این باوجود میمونه و کشت و کشتار زیاد میشه و بیشتر از این چیز باقی نخواهد.
تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای کامران و آقای عدل که در برنامه با ما بودند، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
لدوارو میلمنو څخه مننه کوم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د سپین خبری یا کراس پروگرام هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده.
نه خیلی برنامه بعدی ما
نه وضعیت ده چې زیبا خادم به ان شاء الله په سوشي بوکي او تاسو د پروگرام وړاندې کی تر بیا مو په لویه بخښنه کې خدای سپار
ما ما باشه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
ز خاصه سعادت لامیمه
ز احمد شکیبیم
ز غالیا رانا نورستانیم
ز احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی‌طرفو راډیو